آغاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل کیږي خو تر هر څه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واورئ
د فاریاب په شمول په څو شمالي ولایتونو کې نن هم د عبدالرشید دوستم طرفدارانو احتجاجي مظاهرې وکړې د کونړ ولایت د چپې درې په ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ترمنځ د خونړیو نښتو له امله په لسګونو کورنۍ بې کوره شوې دي او ایرن چارواکو د داعش څو تنه طرفداران نن په علني ډول اعدام کړل
نن د 1309 کال د چنګاښ د میاشتې 14مه نیټه ده چې د 2023 کال د جولای د میاشتې له 10مه نیټې سره سمون خوري په دې خبرونه کې به تاسو پر خبرونو برسیره دا رپورټونه هم واورئ طالبانو په لوګر کې 9 ښوونځي تړلي دي
دا اوس هغوی څخه زما دا پوښتنه ده چې دوی په دغه اړه کې ډېرې هلې ځلې وکړي تر څو دغه مکتبونه بېرته خلاص شي د شاګردانو په مخ باندې چې دوی خپل ازموینه سرته ورسوي په شا وجه
او په کونړ ولایت کې د داعش ډلې پر خلاف عملیات پیل شوي دي خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته ویان څه دی سید سلیمان شاه
السلام علیکم د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د نیول شوي امنیه قماندان نظام الدین قیصاری په طرفدارۍ د جنرال عبدالرشید دوستم د طرفدارانو مظاهرې اوس هم د فاریاب په شمول په یو شمېر شمالي ولایتونو کې دوام لري مظاهره کوونکو د سمنګان فاریاب لویه لاره د ترافیکو په مخ تړلې ده دغه خلک د قیصاری د خوشي کولو نه علاوه د ترکینا د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د بیرته راستنېدو غوښتنه کوي د کونړ ولایت د چپې درې په ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش د ډلې ترمنځ په جګړه کې د داعش او وسلوال وژل شوي دي په ختیځ زون کې د ملي اردو د 201 سیلاب قلي اردو یوان ډګرمن شیرین اقا فقیری امریکا غږ ته وویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې د داعشي او طالب وسلوالو ترمنځ د چپې درې د ولسوالۍ په وچ ناو او نیازو سیمو کې جګړه روانه ده د کونړ د والی وان غنی مصمم هم د خبر تصدیق کړ او ویل چې په چپه دره کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جنگ په نتیجه کې 200 نه زیاتې کورنۍ بې کوره شوې دي چې دا وخت یا نږدې ولسوالۍ ته تللي دي او یا د ولایتي مرکز اسدآباد ته راغلي دي له بلې خوا د کونړ ولایت د نورګل په ولسوالۍ کې هم حکومتي قواو د مزار په دره کې د داعش په خلاف عملیات پیل کړي دي تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ د غور ولایتي چارواکي وایي چې نن د شنبې په ورځ دغه ولایت د 400 ولسوالۍ سرپرست مرزا محمد ابراهیم د یو ماین په چاودنه کې وژل شو د غور د والی وان عبدالحی خطیبی امریکا غږ ته ویل چې پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د 400 ولسوالۍ سرپرست نن سهار له خپل کور نه د خپل دفتر په لورې روان و د لوګر ولایتي چارواکي وای چې طالبانو د خپل واک لاندې سیمو کې نږدې 40 خونځي تړلې دي که څه هم چې طالبان نه خبر نه مني خو د چارواکو په وینا خونځي د نظامی عملیاتو په ځواب کې تړل شوي دي د لوګر د والی وایان شاپور عرب امریکا غږ ته وویل
په ممدغې ولسوالۍ کې موږ شاوخوا 15,000 زده کوونکي لرو ښایي چې نن د څلور میاشتنې ازموینې په لومړۍ ورځ شاوخوا 15,000 زده کوونکي به زموږ له ازموینې برخه پاتې شوي وي
د طالبانو وان ذبیح الله مجاهد د حکومتي چارواکو ادعا رد کړې ده چارواکي وایي د ملي پوځ ځانګړو ځواکونو په اورزګان کې د طالبانو یو زندان مات کړی او 8 تنه قیدیان یې آزاد کړي دي عملیات 13 شپه د چارچینو په ولسوالۍ کې وشو په جنوبي زون کې د ځانګړو قواو د زمري کنډه قماندان جګړن عبدالجمیل زدران امریکا غږ ته ویل چې په آزاد شوو کسانو کې د قندهار هلمند او اورزګان ولایتونو اوسیدونکي شامل دي طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې ایران نن د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د داعش اسلامي دولت اته تنه طرفداران یې په 1390 لمریز کال کې په تهران کې د ایران د پارلمان په ودانۍ او په قم کې د آیت الله خمینی پر مقبره باندې د مرګانی بریدونو په تور اعدام کړی دی. د امریکا غږ د خبریال فرن رابنسن د رپورټ خلاصه تاسو ته شقلا رحمزی دراوري.
د ایران حکومت ویلی دی چې اعدام شویو کسانو د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره په بریدونو کې مستقیمه همکاري درلوده او په همدې خاطر هغوی نن اعدام شول. د ایران دولتي مطبوعاتو د اعدام د جریان انځورونه خپاره کړي دي، خو د اعدامولو د ځای په هکله یې څه نه دي ویلي. په ایران کې په اعدام محکوم کسان معمولا په دار ځړول کیږي. د ایران خبري ایجنسونو د هغو کسانو نومونه هم خپاره کړي دي چې د شنبه په ورځ اعدام شوي دي. وسلهوالو کسانو د 2018 کال د جون د میاشتې په ومه په تهران کې د پارلمان په ودانۍ او د خمینی په مزار دوه جلا بریدونه وکړل چې 18 کسان پکې ووژل شول او 50 تر نور زخمیان شول. د تهران د حملو په غبرګون کې تیر کال همغه وخت د ایران سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي د سوریې په ختیځو سیمو شپک توغندي هم وار کړل چې د ایرانی مقاماتو په وینا د داعش جنگیالي پکې پنخه شي ول. اشرف الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگتن.
پاین وخت کې د امریکا غږ د خبریال اسابیلا کوکولی د ریپورت لمخې ایرانی چارواکو د اعدام شوو کسانو نمونه سلیمان مظفری، اسماعیل صوفی، رحمان بیروز، مجید مرتضایی، سروش عزیزی، ایوب اسماعیلی، خوشرو رمیزانی او عثمان بهروز خودلی دی او وای چې ټول ایرانی اتباعو. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو چې له تیرو دو ورځو نه په پونګیان کې د شمالي کوریا له مشرانو سره دغه هیواد د اټومي وسلو د ختمولو په باب په مذاکرات بوخت دی وای چې په دې اړه په خبرو کې پرمختګ شوی دی. پامپیو نن د شنبه په ورځ خبر اعلان ته وویل چې د شمالي کوریا د چارواکو رویه د هغه په وینا نتیجه خیزه او مثبته وه. د امریکا د خارجه وزیر په وینا د څو ساعتونو خبرو اترو پر مهال د ډی نیوکلیرایزیشن یا د اټومي وسلو د ختمولو په ټولو مرکزي نقطو باندې خبرې شوې دي. پامپیو نن د مذاکراتو په باب په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس ټرمپ سره په تلیفون وغږېده او معلومات یې ورکړل. د امریکا د جمهوري ریاست مرستیال مایک پینس د جمعې په ورځ د امریکا د مهاجرت او سرحدي ګمرکونو د قوانینو تنفیذ د ریاست یا آی سی عمومي قرارګاه ته ورغی. هغه د نوموړي فدرالي ادارې منصوبینو ته اطمینان ورکړ چې جمهور رئیس ټرمپ په جنوبي سرحد کې د غیر قانوني کډوالو د نیولو او په قید کې د ساتلو او یې بیرته د شړلو عملیاتو بشپړ ملاتړ کوي. پینس دا ډاډګرینه په داسې حال کې ورکړل چې د آی سی د فسخه کولو په خاطر د امریکا په ځینو غټو کارونو کې د څو ورځو نه احتجاجي غونډې روان دي. د یوې فدرالي محکمې قاضي حکومت امر کړی چې 2000 نه زیات چې لاشي ماشومان دې زر تر زره له خپلو کورنیو سره یو ځای کړي. او امریکایي چارواکي وایي یو ځنګلي او وحشي اور چې د کالیفورنیا او اوریګن ایالتونو په ګډ سرحد کې په یو ځنګل کې د پنځشنبه پر ورځ لګېدلی و تر اوسه نه دی وژل شوی. قوت یې زیات شوی او لمبې نورو ځایونو ته د خپرېدو په حالت کې دي. یو کس مړ دی، څو ودانۍ سوځول شوي او د چارواکو په وینا په سلګونو کورنۍ مجبور شوي چې له خپلو کورونو نه وتښتي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
محترم اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. اوس راځو د خبرونې لومړی راپور ته. د لوګر په ولایت کې چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تر خپل واک لاندې سیمو کې نږدې 40 ښوونځي تړلې دي. که څه هم طالبان دا خبره نه مني، خو د چارواکو په وینا ښوونځي د نظامي عملیاتو په غبرګون کې تړل شوي دي. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا راپور رالیږلی دی.
په داسې حال کې چې وسلوال طالبان وایي چې له ښوونځیو سره هیڅ ډول ستونزه نه لري، د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې طالبانو په دغه ولسوالۍ کې د نجونو او هلکانو 9 ښوونځي تړلی دي. د سیمې د اوسیدونکو په وینا دا ښوونځي د تېرې چهارشنبې راهیسې تړل شوي او له امله یې د رسمي ارقامو له مخې شاوخوا 15,000 زده کوونکي له 4 میاشتنیو ازموینو بې برخې پاتې شوي دي. د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي له دولتي مسؤلینو غوښتنه لري چې د ښوونځیو د تړل کېدو ستونزه ژر تر ژره هواره کړي، سو ټول زده کوونکي د خپل مهالویش سره سم ښوونیز بهیر پر مخ بوزي.
اوس مله وسینه دغه ایله ده او هغو شوراکانو څخه چې هر مکتب هر لیسه ځانته یو شورا لري، اوس هغوی څه قسمه دا پوښتنه ده چې دوی په دغه اړه کې ډېرې هلې ځلې وکړي تر څو دغه مکتبونه بېرته خلاص شي، د شاګردانو په مخ باندې چې دوی خپل ازموینه سرته ورسوي. په شاوجه
په ورته وخت کې د لوګر د پوهنې ریاست ویان شپور عرب آشنا راډیو ته وویل چې که څه هم د څو ورځو په تېرېدو سره دا ستونزه نه ده حل شوې، خو د ولسی بنفوذ مشرانو په منځګړیتوب هلې ځلې دوام لري. شاپور عرب د غرض وویل چې په محمد اغا ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو له لورې د طالبانو پر ضد نظامی عملیات د دې لامل شوي چې په غبرګون کې طالبانو تر خپلواک لاندې سیمو کې ښوونځي تړلي دي.
په محمد اغا ولسوالۍ کې موږ شاوخوا 15 زره زده کوونکي لرو. ښایي چې نن د څلور میاشتنۍ ازموینې په لومړۍ ورځ شاوخوا 15 زره زده کوونکي به زموږ له ازموینې برخې پاتې شوي.
محمد اغا خوښۍ د لوګر له بامنه ولسوالیو ګڼل کېدی، خو په دې وروستیو کې امنیتي وضعیت د خلکو د اندېښنې سبب ګرځېدلی. دوی له حکومت نه غوښتنه کوي چې په دې اړه جدي ګام واخلي.
دا یوه لویه جفا د تعلیم او تربیه په برخه کې ده او مرکزي حکومت باید جدي اقدام په دې اړه وکړي. خدای نخواسته که چیرې دوی امنیت په اړه توجه ونه کړي، نو همداسې چې نور ولسوالۍ هم د مخالفینو په لاس کې و، محمد اغا خوښۍ ولسوالۍ به هم د مخالفینو په لاس کې او د دوی نفوس ډیریږي، ځکه چې محمد اغا ولسوالۍ کابل ته نږدې ده، هم سرحد د کابل سره، نو خدای نخواسته کابل ته هم د دوی تهدیدات ډیر شي.
په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا رد کړی چې ګنې په محمد اغا ولسوالۍ کې ښوونځي تړلی دی. هغه زیاته کړې چې د دې ولسوالۍ په دهنو سیمه کې لږه ستونزه راپیدا شوې وه، خو اوس حل شوې ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د کونړ د نورګل په ولسوالۍ کې د داعش په خلاف عملیات پیل شوي چې امنیتي ځواکونو یو شمېر سیمې نیولې دي. بل پلو د دغه ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش د جګړو له امله تر 2.5 کورنۍ کډوالې شوې دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ذبیح الله غازی په راپور کې واورئ.
د کونړ په نورګل کې د داعش خلاف تازه عملیات پرون سار پیل شوي. چارواکي وایي په مزار دره کې 15 کلي له خپلو مخالفو وسلوالو پاک کړي او د غرونو په لوړو څوکو کې له داعش وسلوالو سره په جګړه کې دي. په ختیځون کې د 201 سیلاب قلور دویان ډګرمن شیرین آقا فقیری امریکا غږ ته وویل د سیلاب 2 نمبر 3 په نوم د افغان ګډو ځواکونو عملیات بریالي روان دي. د دویمې پلې لیوا په مشرۍ د ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په ګډه دغه عملیات په بریالیتوب سره روان دي. په 3 ساعتونو کې یو شمېر لوی او واړه کلي له داعش څخه پاک شوي او 4 مینونه هم شنډ شوي دي. نوموړی وایي د دغو عملیاتو لویه برخه د مزار دره کې د راتلونکو ټاکنو لپاره د زمینی برابرول او په سیمه کې د ولسي خلکو خوندیتوب دی. د دې عملیاتو موخه خلکو ته د امنیت او ټاکنیزو سایټونو ته د زمینی برابرول دي. همداشان د داعش څخه د سیمو پاکول هم زموږ لومړیتوب دی او د ښه امنیت د ټینګښت لپاره به امنیتي پوستې هم په سیمه کې جوړې شي. د کونړ ولایتي مقامات وایي په دغو عملیاتو کې تر اوسه 15 کلي له داعش وسلوالو پاک شوي. تر اوسه داعش ډلې د دغو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د کونړ په یوه بله ولسوالۍ چپه دره کې بیا داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو رپوټونه دي. ځایي مقامات وایي جنگ د تیرې اونۍ په سر کې پیل شوی او تر لسو ډیر داعش او طالب وسلوال پکې وژل شوي دي. د کونړ د والی ویان غنی مصمم امریکا غږ ته ویل د داعش او طالبانو ترمنځ له روانو جګړو تر 2.5 کورنیو خپلې کړې بار کړي او خوندي سیمو ته سرونه ایستلي. هغه وایي ځینو کورنیو ته مرستې هم ورسېدلي، خو کډه شوې کورنۍ وایي حکومت یا خیریه ادارو یې مرسته نه ده کړې. په چپه دره کې د تازه جګړو په اړه داعش یا طالبانو څه نه دي ویلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
محترم اوریدونکو، د افغانستان ځانګړو ځواکونو په روزګان ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو زندان مات کړی او 8 تنه زندانیان یې ورڅخه خوشي کړي دي. دغه عملیات تېره شپه د دغه ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې شوي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل په راپور کې واورئ.
په جنوبی زون کې د خاصو عملیاتو د کواو د زمری کندک کمانډان جګړن عبدالجمیل زدران امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې عملیات یې تېره شپه د چارچنو په ولسوالۍ کې کړي. نوموړی زیاتوي چې د وسلوالو پر زندان د عملیاتو پر مهال 15 وسلوال طالبان له ځانګړو ځواکونو سره د نشت پر مهال وژل شوي او 8 زندانیان یې له بند څخه روغرمټ خوشې کړي دي. دی وایي چې له زندان څخه په آزادو سوو کسانو کې د کندهار، هلمند او روزګان ولایتونو اصلي اوسیدونکي شامل دي.
دوایی عملیات مو وکړه، دښمن پر مرکزونو باندې، دښمن په ځالو باندې موږ هلته د شپې دخوا وایي چپه وویله چې دې په ترڅ کې په دې ساحه کې یو زندانو د طالبانو چې دا زندان مو مات کړ، یو 8 کسه بندیان مو د ځانه سره راوستل او 15 کسه دښمن ته تلفات واوښتل او دا بندیان زموږ سره دي.
بلی خواته د روزګان د مرکز او دراوت ولسوالۍ تر مابینز د لوی لارې د خلاصون عملیاتو کې چارواکي وایي چې 1.5 کیلومتر لار د حکومتي قواو تر ولکې لاندې راغلي. له تیرو دوه کالو راهیسې د روزګان د مرکز ترینکوټ او شپږو ولسوالیو تر مابینز غځېدلې لارې د وسلوالو طالبانو له لورې تړل شوي دي. په روزګان کې د ملي پوځ د لیوا قمندان جنرال رحمت شاه قیمتي وایي چې په روانو پوځي عملیاتو کې د راتلونکي لپاره د لارې د امنیت ساتلو ته ډېر پام کیږي.
او یا کسه دښمن تم تلفات ورکړه ده، هغه ثقيله صلاح چې باعث دې ګرځي چې تیاره د تیاری ممانیت کوله د ملکی تیاری، هغه ثقيله صلاح د توپچی اردو ملی په ذریعہ چې سم تسلیحات ورکړ شوی ده، هغه تخریب شوی ده، بالکل بالکل نابود شوی ده.
د روزګان په داخل کې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو تر مابینز د لارو د نامنیو تر څنګ د روزګان کندهار لوی لار هم ناامنه ده. د دې ولایت اوسیدونکو وایي چې د لارو ترل کې دوی پر اقتصادي او روزنی ژوند سخت تاثیرات کړي او دوی د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. خپل وسلوالو طالبانو په روزګان کې د روسیې امنیتي پیوچ په اړه کومه تبصره نه ده کړې. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د ټاکنو لپاره د 14 ولایتونو د نوماندانو لومړنی لیست خپور کړی دی. د بشري حقوقو یو شمیر فعالین دا غنی چې په دوه ټاکنو کې ځنې داسې نوماندان هم ولاړ دي چې د بشري حقوقو په سرغړونو تورن دي. پام وکړئ، د ټاکنو د کمیسیون د ویان بلال صدیقی سره په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری مرکې ده.
صدیقی صاحب، پر روان ټاکلو کې شپږ داسې نوماندان هم ولاړ دي چې د بشري حقوقو څخه سرغړونې تورونه پرې لګېدلي.
موږ امیدوار یو چې د افغانستان حکومت وکولای شي هغه کسان چې په جنګي جنایاتو یا د بشري ضد جنایاتو باندې تورن دي، کوشش وکړي چې دا کسانو ته اجازه ورنه کړي تر څو دوی بیا هم په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. او زموږ غوښتنه دا ده چې د قانون پر اساس باندې او هر هغه کسان چې په جنایاتو کې تورن دي او هغه کسان چې خه بګراوند لري، هغه کسان ته باید فرصت ورنه کړي چې تر څو په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. او د انتخاباتو یو اصول هم دا ده چې هغه کسان چې دوی شایستګي لري، دوی لیاقت لري او په جنایاتو باندې تورن دي، هغه کسان کولی شي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او د اوزان نوماند کی او د خلکو د نماینده په صفت خپل خدمات وړاندې کړي.
دغه سي نوماندانو په وړاندې به د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اقدام سوي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ګرځې اوس د انتخاباتو قانون هغه د کاندیداتوري شرایط تل په مشخص توګه مشخص کړای چې کوم کسان کوي سي چې سیدنی له لحاظ نه، یا مثلا د هغه تعداد د مثلا تذکيري چې دوی لاسته راوړي یا نور شرایط چې دوی ولې تحصیلي شرایط په دې مسالو باندې د بحث شوي دي. متاسفانه یو خلا چې په دې قانون کې سپدي مسالو باندې بحث نه دي شوي چې کوم کسانو چې مثلا دوی په جنگي جنایاتو یا مثلا په نور نقض حقوق بشري موارد باندې تورن دوی سره سوسی ان تاسو مشخص هغه نسته. زه امیدوار یم چې د افغانستان حکومت او د انتخاباتو کمیسیون په دې اړه جدي توجه وکړي تر څو هغه کسان ته فرصت ورکړي چې دوی په دې مسایلو باندې تورن نه وي.
آیا تاسو ټاکنې شکایتونه کوي چې سره په دې برخه کې کومه همکاري لرئ؟
اگر چې خو د افغانستان خپلواک کمیسیون د انتخاباتو پروسه د نږدې ساري، د زموږ مسؤلیت او د زموږ صلاحیت ده. موږ دا کار کوو. هم دا اوس هم زموږ ټیمونه په ټول افغانستان کې دا د بهیر نه څارنه کوي او موږ خپل شکایتونه او خپل وړاندیزونه او خپل نظریات وختن په وختن هم شکایتونو کمیسیون ته او همدارنګ د انتخاباتو کمیسیون ته موږ شریکو.
صدیقی صاحب، داسې ریپورټونه شته چې په شمیر ولایتونو کې زورواکي په زور خلک خپل ملاتړ ته هڅوي.
ګرچې متاسفانه ناخواله سته او تر اوسه پورې زموږ همکاران یعنی په دې اړه داسې مستند راپورونه موږ ته نه دي لګړی، اما موږ هم اندېښنې لرو او زموږ غوښتنه دا ده چې انتخابات ډیر شفاف توګه دیر پاره چالت تابیس نیوی او عادت خلکو بشری حقونه درناوی وسی هیڅ چا په دې مجبورونه سي چې خپل د بشری حق په زور وکړي یا د فریب او چل استفاده وسی او خلک خپل دا حق استفاده وکړي. موږ غوښتنه دا ده چې خلکو دا په هواي ورکړي چې خلک دا حق لري چې خپل رائے یا خپل دا بشری حق ډیر په آزاد توګه دوی کوي استفاده وکړي او په سری توګه د استفاده وکړي. او زموږ غوښتنه دا ده چې هر هغه ناخوالې چې د انتخاباتو پروسه کې رامنځته کیږي دا په جدي توګه وڅېړل سي، تعقیب سي، تر څو خلک خپل باور او خپل اعتماد بهتر لاس راوړي په دې ملي پروسه کې.
صدیقي صاحب، د افغانستان د خلکو د سیاسي ازادۍ په اړه تاسو ارزونې څه دي؟ آیا نامنې څومره د خلکو سیاسي ازادي تر اغېز لاندې راوستې ده؟
اگرچه متاسفانه نامنې یو ستر لامل دې چې د خلکو بشري حقوقو تر پښو لاندې او خصوصا په دې انتخاباتو بشخه چیرته چې امنیت نه وي، چیرته چې مثلا خلک احساس مسؤلیت نه کوي، نسی کوي چې په دې پروسه کې ګډون وکړي. او زموږ غوښتنه ده چې د خلکو امنیت مسؤلیت تامین سي، تر څو دوی وکولای شي د لپاره چې امنیت هغه اساسي بخش دې ده چې د خلکو نور بشري حقوقو خوندي پاتې شي په افغانستان کې. چې متاسفانه د امنیت نشټون یا د امنیت کمزورتیا په ځینو برخو کې د قانون حاکمیت کمزورتیا دا باعث دي کې چې خلکو چې خلک او زموږ ولست دا اعتماد ونه لري چې دوی سره کوم کوي چې د خپل د بشري حق څخه استفاده وکړي. متاسفانه زموږ عام یو ژور اندېښنم دا چې کله چې امنیت نه وي، خلک نسی کوي چې خپل بشري حق د یاد انتخاب حق ډیر په آزاد توګه او ډیر په شفاف توګه دوی استعمال کړي.
د مرکې نام
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په داس حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتو او چین ترمنځ د تجارتي جنگ لمنه مخ پر پراخېدو ده او د دواړو هیوادونو یو بل ته د متقابل اقدام خبرداري ورکړی دی. ترکیه وایي چې د متحده ایالاتو سره به پر ایران باندې د لګول شویو اقتصادي بندیزونو په تطبیقولو کې مرسته ونه کړي. د امریکا غږ د خبریالانو وینلی، ریچارد گرین او دوریان جونز د ریپورټونو خلاصه به زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کړي.
چین خبرداري ورکړه چې له امریکا نه هغه واته د زراعتي پیداوارو، موټرو او پر سمندري تولیداتو باندې با نور ګمرکي محصول ولګي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د چین پر 800 صنعتي تولیداتو باندې د 40 میلیارد ډالرو د ګمرکي محصول د لګولو پریکړه کړې. دا د چین د بهرنیو چارو د وزارت د ویان لو کینګ غږ دی چې په بیجنګ کې له خبریالانو سره خبرې کولې. نوموړي وویل چې چین په بشپړ توګه په خپل دې اقدام کې ځان حق په جانب ګڼي، ځکه چې د چین په خلاف د متحده ایالاتو د حکومت اقدام نړیوال تجارت ګډوډوي، د نړۍ اقتصادي وده سوکه کوي او تر ټولو زیات نقصان به ډېر زر د امریکا خلک او تجارتي ادارې وویني. د چین د خارجه وزارت د ویان په وینا د متحده ایالاتو اقدام په وجه تجارتي بازارونه لړزیدلي دي. ټرمپ د چین په صنعتي صادراتو باندې د ګمرکي محصول د لوړولو د اعلان نه څو ساعته مخکې خبرداري ورکړ چې چین ځوابي اقدام وکړي د هیواد پر صادراتو باندې د متحده ایالاتو د ګمرکي محصول کچا په کال کې 1500 میلیارد ډالر ته ورسیږي. د ترکیې حکومت وایي چې له امریکا سره به پر ایران باندې د لګول شو اقتصادي بندیزونو په عملي کولو کې مرسته ونه کړي. ترکیه او امریکا دواړه د ناټو غړي هیوادونه دي، خو په ترکیه کې د وړم کال نظامي کودتا د ناکامۍ په تعقیب روابط خړپړ شو. په داسې حال کې چې متحده ایالات پر ایران باندې د هر ډول اقتصادي بندیزونو د عملي کولو لپاره د ترکیې همکارۍ ته اړتیا لري، د ترکیې حکومتي مشرانو د ایران په خلاف د ټرمپ د ادارې پر وروستي اقدام باندې انتقاد کړی دی او ژمنه کړي چې د متحده ایالاتو پر غوښتنه به عمل ونه کړي. څارونه کې وای شاید چې د امریکا په مقابل کې د ترکیې دغه دریز د دواړو ترمنځ د یوني ټکر لپاره لاره خلاصه کړي. د جمهور رئیس رجب طیب اردوان یو لوړپوړی مشاور چې نه غوښتل نومې ذکر شي، د جمعې پر ورځ امریکا هغه ته وویل چې موږ یوازې د ملګرو ملتونو په بندیزونو عمل کوو، د بل چا په غوښتنه باندې د ایران په خلاف باندې لګول شو اقتصادي بندیزونو په عملي کولو کې برخه نشو اخیستی. دغه لوړپوړی مشاور وویل ترکیه به د ایران په ضد د بل چا د لاس اله ونه ګرځي. او د ترکیې خارجه وزیر مولود داود چاوغلو هم د ایران په خلاف د ټرمپ د اداري اقدامات خطرناک وبلل. جمهور رئیس ٹرمپ په دې وجہ د ایران پر خلاف د سختو اقتصادي بندیزونو د لګولو پریکړه وکړه چې وای په 2015 میلادي کال کې د لاسلیک شوي قرارداد برخلاف د خپل اټومي پروګرام پراختیا ته ادامه ورکړي. خو د ایران مشران د متحده ایالاتو د حکومت دغه تور ردی.
فعالیت های هسته‌ای ایران همان گونه که همواره اعلام شده است.
دا د ایران د اټومي پروګرام د مسول صالحي غږ دی. د اټومي بمونو جوړول حرام دي او زموږ مشرانو یې د نه جوړولو امر کړی. هم چې د ایران او ترکیې ترمنځ د منځني ختیځ په ځانګړې توګه د سوریې د کورنۍ جنګ او په عراق کې د ایران د مداخلې له امله ژور اختلافات موجود دي او ترمنځ یې سخته سیالي روانه ده، خو په عین وخت کې یو بل ته ضرورت لري او همکاري او دوستي هم دوام لري. ترکیه د ایران پر خامو تیلو باندې متکی ده او فکر نه کیږي چې د ترکیې چارواکي به د متحده ایالاتو په غوښتنه د هغو ایراني سوداګرو لایسنسونه فسخ کړي چې په ترکیه کې کاروبار کوي. ترکیه د متحده ایالاتو او لویدیځې نړۍ سره هم ژورې سیاسي ستونزې لري او د ایران په شان په سیمه کې د انزوا احساس کوي. د ترکیې اقتصادي وضع هم د پخوا په شان ښه نه ده، نو ځکه له ایران سره د امریکا په سر دښمني نشي کولی. د بلې خوا د ترکیې او امریکا دواړه ښځې اړیکې هم په بحراني حالت کې واقع دي او که ترکیه ورسره د ایران په اړه همکاري ونه کړي، د دې خبرې امکان شته چې متحده ایالات به په ترکیه باندې اقتصادي بندیزونه ولګوي او دغه کار به د ترکیې کمزور اقتصاد نور هم خراب کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د دې سات خبرونه یو ځل بیا واورئ. د فاریاب او سمنګانو په شمول د افغانستان په څو شمالي ولایتونو کې نن هم د جنرال عبدالرشید دوستم په طرفداري مظاهرې وشوې. د کونړ ولایت د چپې درې په ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ترمنځ خونړیو جګړو په نتیجه کې اووه کسه وژل شوي دي او په لسګونو کورنۍ مجبور شوي دي چې له خپلو کورونو نه وتښتي. ایراني چارواکو د داعش اته تنه طرفداران چې ټول ایراني اتباو د 1949 لمریز کال کې د آیت الله خمینی په مقبرې او د ایران په پارلمان باندې د حملې په الزام اعدام کړل. د غور ولایتي چارواکي وایي چې نن د شنبې پوره دغه ولایت د چارسدی ولسوال سرپرست ولسوال مرزا محمد ابراهیم د یومین په چاودنه کې وژل شوی دی. د چین او امریکا ترمنځ تجارتي جنگ د پیل کېدو خطر زیاتېږي او دا ویره موجود ده چې په دواړو هېوادونو کې به د عامو خلکو په کار او روزګار باندې ناوړه اغېزه وکړي. ځینې به کارونه به له منځه ولاړ شي او څارونکي وایي شاید چې په چین او امریکا دواړو کې ځینې فابریکې وتړل شي. د سومالیا په پایتخت مقدشو کې نن د شنبې په ورځ د پارلمان له ودانۍ سره څیرمه د بمونو چاودنې شوې دي. پولیسو امریکا غږ ته وویل چې حمله کوونکو د کورنیو چارو د وزارت ودانۍ چې له پارلمان سره څیرمه پرسته ده په نښه کړې وه. د ایپی خبري اژانس وایي چې د القاعدې پورې تړلې د الشباب اسلامي ډلې ذمواري قبوله کړې ده. د متحده ایالاتو فدرالي حکومت له یوې محکمې نه له خپلو کورنیو سره بیرته د هغو ماشومانو د یو ځای کولو لپاره د فرصت غوښتنه کړې چې د مکسیکو په لاره امریکا ته راوختل او سرحدي چارواکو له خپلو میندو پلورونه جلا کړي وو. هم په داخل د امریکا کې او هم په نړیواله کچه د غیر قانوني مهاجرینو په اړه د ټرمپ د ادارې د نه زغم د پالیسي غندنه شوې ده. د فدرالي محکمې قاضي حکومت ته امر کړی چې د روانې میاشتې تر 10 نیټې پورې باید یو شمېر ماشومان له خپلو کورنیو سره یوځای کړي او قاضي ورته د جولای د 26 نیټې پورې وروستۍ نیټه ټاکلې ده. د ټرمپ ادارې د جمعې په ورځ محکمې ته وویل چې نونس کډوال بې له دې نه چې له خپلو جلا شوو ماشومانو سره وګوري شړل شوي دي. قاضي د نورو حق کول نه انکار کړی دی او حکم یې کړی چې د ټرمپ اداره دې د ټولو جلا شوو ماشومانو بشپړ لیست نن د شنبې په ورځ محکمې ته ورکړي. په تایلند کې د یوې چپه شوې مسافرونکې کښتۍ نه د مړو د راایستلو کار دوام لري. هغو پوهونکو تر اوسه پورې 8 مړي راایستلي دي. دغه کښتۍ چې درې نوي چینایي سیلانیان 11 کسه د عملی غړي او کورنۍ مسافرین پکې ناستو د پوکټ د تفریحي ټاپو په لور روانه وه چې د پنجشنبې په ورځ ناوخته یو ناڅاپه په توپاني اوبو کې ډوبه شوه. او نن د شنبې په ورځ د هسپانیې د پاملونا په ښار کې د غوایانو د ځغاستلو په کلنۍ میله کې 15 کسان زخمیان شوي دي. یو سیل کوونکي یو مس غوایي په خپلو ښکرونو کې پورته کړ او سخت زخمی کړ.
د هر وای وزن کم کم تر کما د 250 کیلوګرام نه نیولې تر 650 کیلوګرام پورې. مشهور امریکایي افسانه‌نگار ارنس همینګوی په خپل یو ناول کې چې په 1915 لمریز کال کې لیکلو دغه تاریخي میلې په اړه په زړه پورې معلومات ورکړي دي.
درنو اوریدونکو ستاسو د سوکالۍ او روغتیا په هیله زموږ اوسنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. اوس تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. د خدای په امان، خوشحاله اوسئ.